سرمه شهدا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو خړمبې د دې وخت خبرونه پختون ژغورنی غورځنګ اعلان کړی دی چې د دوی د مخکخ او فعال او شاعر ګیلمن وزیر جنازه به سبا په شمالي وزیرستان کې کیږي. په باجوړ کې د خیبر پختونخوا اسمبلی په 22مه انتخاباتي حلقه ضمني انتخابات روان دي او د آذربایجان ولسمشر الهام علیو په دورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل پختون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم اعلان کړی چې د دوی مخکخ فعال او شاعر ګیلمن وزیر جنازه به سبا په شمالي وزیرستان کې کیږي. د تراغي ورستو ده چې ګیلمن وزیر د جولای اومه په حمله کې تر زخمی کېدو ورستو بیګا د اسلام آباد په یو هسپتال کې ساه ورکړه. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا د شپې شاوخوا یو بجه د اسلام آباد له پیمز هسپتاله بهر د پی ټی ایم غړو او پلویانو ته په وینا کې د وزیر مړینا تایید کړه. نوموړی نور اویل
زمونږ په خوږ ورور باندې زمونږ د وطن زمونږ د ملت په یو لوی اصل باندې گزار دومره سخت شوی وو چې د هغې علاج ناممکن حد ته رسېدلی وو.
د پښتون تحفظ مومن قافله د ګیلمن وزیر د مړي سره نن سهار له اسلام آباد روانه شوې. دغه قافله له سوابه او پېښور څخه تیره شوې چې ټاکل شوې لبنونه تر تیرېدو وروسته شمالي وزیرستان ته ورسیږي. د پی ټی ایم ګڼ پلویان سوابې او پېښور موټروې انټرچینج ته ورغلي وو چې د غورځنګ په حق کې نارې وهلې او ور باندې ګلونه شیندل. غورځنګ وایي د ګیلمن وزیر مړې به سبا مازیګر 4 بجې داغه پلرني ټاټوبي د شمالي وزیرستان رزمک ډیویژن د دوسلي تحصیل په اسدخېلو کې خاورو ته سپارل کیږي چې لپاره تیارې پوره کړې دي. پښتون ژغورنی غورځنګ ویلي دي چې ګیلمن وزیر د جولای په 10مه په اسلام آباد کې د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او لاغه سره 1200 نورو کسانو په لرګو په سر وهلې وو. داوړ لا په دې اړه سن دي ویلي. بلخوا د اسلام آباد پولیس وایي چې مقدمه دایر کړې ده او پلټنې روانې دي. په باجوړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 22مه انتخاباتي حلقه زمینی انتخابات روان دي. د الیکشن کمیشن په وینا په دې حلقه کې د رایو اچولو بهیر له سهار 8 بجو څخه پیل شوی چې د ماخام تر 15 بجو به دوام لري. ځایي خبر اعلان وایي چې سیمه کې د امنیت د خرابې وضع له کبله په پولینګ سټیشنونو د خلکو شمیر کم و. په دې انتخاباتو کې 200 کاندیدانو برخه اخیستې ده چې ګڼ شمیرې آزاد دي. پولیس وایي چې د سوابې په زیده کلی کې یو تن خپل درې خويندې په ډزو وجلې دي. زیدي تانې محرر فضل خالق مشال لیډو ته ویلي دي چې پیښنن سهار مال په چنګن خیل سیمه کې شوې ده. د وجل شوي جنکو پلار عبدالحلیم پولیسو ته ویلي دي چې سهار د لوریانې او زوی د رشتې په تنازع د یو بل سره وران شو چې وروستو یې زوی په خويندو ډزې کړې دي چې له وجې درې وړه خويندې 23 کلنه سنبل 19 کلنه زرکا او 25 کلنه سونیا وجل شوې دي. مورر فضل الله کوئی دی چې نوشت خان د خپل خور رشتہ د چا سره کوله نو جنې پاغه باندې رضانه وه. پولیسو د پیخي مقدمه درج کړه دا وای چې د ملزم د نیولو هڅه روان دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای چې په تیر کال کې په پاکستان کې 1500 کسان د غیرت په نامه وجل شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د پاکستان د کورونو چار وزیر محسن نقوی ویلي دي چې رسنۍ د حکومت لخوا د اعلان شو فوزي عملیاتو ازم استحکام پاړه ناسم خبرونه خبري. نوموړي د جولای په 11مه د سینټ د کورونو چارو کمیټې ویغونډې ته ویلي دي چې عملیات لاندې دی پیل شوی او رسنۍ په دې اړه ناسم خبرونه خبري. د زیات کړه چې ازم استحکام د نېشنل اکشن پلان برخه ده چې لمخه به په یو ځانګړې سیمه کې عملیات نه کیږي بلکې په ټول هیواد کې بعد استخباراتي راپورونو پر اساس ګامونه پورته کیږي. محسن نقوی زیاته کړې ده چې صوبې په خپل کار کې خپلواک دي او امنیت د صوبو ذمہواري ده. نوموړي وویل چې د کورونو چارو وزارت کار د پولو خوندي ساتل او د وسلوالو د مخنیوي لپاره هدفي عملیات کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 22مه وزیر اعظم شهباز شریف په د ازم استحکام په نامه د عملیاتو پیلولو اعلان وکړ. د آذربایجان ولسمشر الهام الیو په دورځني سرکاري دوره د پاکستان مرکزی ښار اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د جولای 9 د خبر پاڼې تر مخه ټاکل شوی چې د دورې پر مهال بعد آذربایجان ولسمشر د خپل پاکستانی سیال آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقاتونه کوي. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. او د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر جو بایدن د درېدو امکاناتو په اړه وروستو لاغي شکونه پیدا شوي دي چې ګومان کیږي د ډیموکرات ګوند دوه مهم استازي نینسی پلوسی او جورج کلوني یې ملاتړونه کوي. ګومان کیږي چې دواړه ښایي د ګوند نورو غړیو چند ورکوونکو او د سینټ په دوه ډیموکرات غړیو باندې اثر انداز شي. دا د دې خبر خبرونه اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې قافله له اسلام آباد د شمالي وزیرستان په لور روانه ده.
تقدیر د جنازې چې ملایونو رو پسې وکړو قسم نه دی چې ډېر خلکو ارمونو رو پسې وکړو.
پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو مودا یو کال نور غزولې ده.
پاکستان هغه افغانان حداقل په پام کې ونیسي چې دوی په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان په بیرابیرو ادارو کې کار کړی ده چې ځینې فعالینې دي.
او په سوات کې ټیکداران وایي چې د پانګو د کمی له کبله په سیمه کې یو شمېر پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي.
دیگه د سی ډی آر رقم او یا اډیشنل رقم چې د علاوه ده او په دې کې تاسو ته وایم چې په سونو یو کسان چې بې روزګار شي دي په سونو
د سیمه نړۍ نوم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تفصیلي لرو تر پای د مشال ریډیو. نو زموږ ګډون به موضوع تا او دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکخ او ولسی شاعر ګیلمن د جنازې قافله له اسلام آباد ته وزیرستان په لور روانه ده. دا وخت له کوهاټ نه زموږ سره زمونږ همکار ممتاز بنگش د ټلیفون په کرخه دی د دینه تازه معلومات خلو. بنگش صاحب تاسو ستړي مو شوي؟ هم په خیر
مننه بنیدې صاحب.
بنگش صاحب دا قافله خو روانه ده شمالي وزیرستان په لور باندې سوه خوړاندې د کوهاټ نه تیری. دا تازه معلومات څه دي او د دې د سفر څنګه روان دي تر اوسه؟
بنیر صاحب مونږ خپل اوریدونکو ته دا وایو چې د پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مخکخ او ولسی شاعر ګیلمن وزیر چې بیګاش په شاوخوا یوې بجې په حق رسیدلی او سای ورکړی او د مړینې اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپله کړی. دا قافله د پېښور نه د شمالي وزیرستان په لورې روانه وه. لږ ساعت مخکې کوهاټ ته رسیدلې وه. د دې نه وړاندې په در ادم خېلو کې ډېر ساده قافله ویساره وه. په سلګونو خلک یې استقبال ته راوتلي او په دې قافلې کې شریک شول. بیا د کوهاټ پوهنتون چوک چې ورته موږ وایو په انډس هایوې باندې دلته دا قافله ودرېده او دلته هم د کوهاټ خو شاو سیمونه ورته خلک راټول شوي وو. ځوانان پکې وو، د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي پکې وو او نور خلک هم راجمع شوي ورته. دلته منظور پښتون لغوندې مختصر خطاب وکړو. بیا په مخه دا قافله روانه وه. مخکې لچي تحصیل د کوهاټ والا د ټول تزې سره الته هم دا قافله ودرېده. الته هم ورته سلګونه خلک په انتظار وو. هغه هم د قافلې برخه شول او دا قافله اوس لږ ساعت وړاندې د لچۍ نه روانه شوې ده. او ویل چې دا قافله په مخ کې په کرک کې هم ورته خلک ولاړ دي او لا کرک ته نه ده رسیدلې. او کرک کې به هم وسري کې منظور پښتون به د خلکو ته خطاب کوي او بیا به په خپل د شمالي وزیرستان ته چې په دې انډس هایوې باندې په لارې چې کومې سیمې رزي لکه بنو شولو یا داسې نورې سیمې شولې په دې سیمو کې ورته خلک په انتظار دي، د قافلې په انتظار دي. او د دې قافلې مشري چې دی هغه منظور پښتین په خپل کوي. لګي وسره د غورځنګ نور مخکخان او مشران لکه نور الله ترین شولو او حنیف پښتین شولو دا ټول هم ورسره دي. دا به په مخزي او دا څنګه چې ویل شوی دي چې دا قافله به د شمالي وزیرستان کې چې کوم اسد خیل د ابایی ټاټوبې د ګیلمن وزیر والا دلته برسي او سبا سلور بجې به د ګیلمن جنازه تر سره کیږي. خو موږ چې کوم نن احوال که حالات ولیدل په ډیر ګڼ شمیر کې زی په زی لکه دا خو کوات یا د ردم خیل خو په انډس هایوې باندې وړه وړه چې کم کلی دي هغه نه هم په سلګونه خلک راغلي او د دې قافلې استقبال ته ولاړو. خو د وخت د کمی له وجې په ډېرو ځایونو کې دا قافله ونه درېده او د دې سیمو خلک چې دي هغه د قافلې برخه شول. او موږ وایو چې
مطلب ته وایي چې شمیر ډېر دی
شمیر ډېر زیات دی، په هزار خلک دي. نو دا په مخه دی او د شمالي وزیرستان ته چې کم د ګلمن وزیر ابي کله دی هلته برسيږي.
ها دا سیمه د کوم سیمونو جوړې تیریږي بنګش صاحب دا اوس په دې وخت کې د بدامنه او بخراره سره مخ دي. نو د دې امنیت د پاره د قافلې د امنیت د پاره د دې د سانتیا د پاره سه تنظیمات شوې دي، یعنی په لار خو دې سخندان نشته، د دې د سفر سموت روان دي، پارام روان دي کنه؟
بالکل، د پولیس لړخه د دې خلکو لپاره څخنده نشته. یو د انډس هایوی چې کوم لوی سړک دی، د دې یو اړخ چې دی د دې قافلې لپاره روزګار کړی دی، او پولیسو لړخه امنیتي ګامونه هم پورته شوي دي. ځای په ځای د دوی د حفاظتي اقدامات هم کړي دي او حفاظت هم کوي. او دا کوم چې د قافلې خلک دي، دوی هم ډېر د نظم او د تنظیم مظاهره وکړله، ځکه چې د سړک یو اړخ خلاص پیښې روډ بند نه کړل، داسې څه احتجاج نه کړل، داسې څه کیسې جوړ نه کړل چې هغه د بدامنۍ. او څنګه چې تاسو ویل چې دا سیمې چې دي دا د بدنامۍ ښکار دي، او په دې سیمو کې ځای په ځای لارینونه هم روان دي، تحریکونه هم روان دي، په سیمو کې یا د امنیت پر ځای کولو لپاره او یا چې کوم د استحکام چې کوم عملیات اعلان شوي هغې لپاره هم چې دی کنه خلکو لارینونه روان کړي دي. خو د پولیس لاړخه انتظامات شوي دي، او ځای په ځای د پولیس ګاډي ولاړ دي، د پولیس چې کوم غړي دي هغه ولاړ دي، او د دې د قافله چې ده د دې حفاظت لپاره ګمونه پورته کړی شوی دی.
ٹھیک ده، زه ډېر مننه کوم بنګش صاحب او ښه ورځ درلره. مننه.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکخ او ولسی شاعر ګیلمن وزیر د جولای 8 په مرګونې برید کې تر جبلېدو وروسته 13 شپه د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې ساور کړی ده. د پی ټی ایم مشر منظور پښتون ویلي دي چې د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او لاغه سره لس دولس نور کسانو ګیلمن وزیر په لرګو په سر وهلې وو. داوړ لپاره د اړه سندې ویلې، خو د اسلام آباد پولیس وایي چې پر ګیلمن وزیر د برید مقدمه دایر کړې ده او پلټنې دوام لري. دا چې ګیلمن سوکو په دغه اړه معلومات د اسرار لم مومن پر راپور کې وو.
تکبیر دې جنوزه چې مل یونرو پسې وکړو، قسم نه دای چې ډېر خلکو ارمونو پسې وکړو.
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکي ګیلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو، په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو برید کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې بېګا د اسلام آباد په یو روغتون کې ساور کړه. تر جوبلېدو وروسته د پاکستان قوم پرسته پښتنو سیاستوالو، هنرمندانو، شاعرانو او نورو خلکو له ګیلمن وزیر سره خواخوږي وښوده. دغه راز د پخوانیو افغان ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې میشتو افغانانو هم په ګیلمن د خپګان څرګندونه وکړه او په دې برید یې د پښتنو لپاره یو تاوان وبللو. د پښتنو ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکارانی وکړې کولې. حمله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا ته میاشتې زندان تېرولو وروسته خوشې شو. د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشالو سره په خبرو کې ویل، ګیلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالي مرستې ورلېږلې، نو ده په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هېواده وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو علمزی وایي چې په ګیلمن او نورو یو شمېر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالي مرستو تورونه لګېدلي وو کوم چې بې بنیاده وو. نوموړی وایي پاکستان دغه کار د دې لپاره وکړ چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته وښایي چې هېواد یې د ناقانونه پیسو د لیږد د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي.
دا یې راوچت کړل ټیرر فاینانسینګ کې چې سره یې ثبوتونه هم نه وو، خو بس خالي هغه د ځان ښکارا کولو لپاره چې موږ کار کوو لګیا یو. نو په دا بنیاد باندې ډېر پښتانه خلک یې داسې د عرب هیوادونو خصوصي د بحرین نه ولې چې غنور عرب ملکونو هم نه وو ورسره منلي، چې مقصد دا د تاسو دا خبره دان شو منلای چې دا حقیقت نه دی. خو بهر حال بحرین خو یو وړی کې ملک ته نو دلته مزوري کوله، نو دغه کې بیا مقصد د تبداغه کې هم چال جوړ کړو. دا یې را ریپورت کړو
د پی ٹی ایم مخکخ لمجه مسجد وای چې کله په 2000 کال کې ګیلمن وزیر له بحرین په زور پاکستان ته وشړل شو، نو نوموړي بیا هلته د غورزنګ په هلوځلو کې برخه اخیستل پیل کړ. لمجه وای ګیلمن عصري تعلیم ډیر نو کړي، خو په هیې دومره درلودا چې ډیر په اسانه به یې د پښتنو افغانستان مقدمه نړۍ ته وړاندې کوله.
نو 2000 کې دایره ډیپورت کړي وو، نو دغه وخت نه بیا د غورزنګ سره په ډیر فرنٹ لائن باندې پاتې شو، ډیر زیاته مبارزه وکړل. خو بیا مبارزه دغه حد پورې ورسوله چې دا جلونه فایرونه خو سکه چې اخیراً تا فوج شپږ میاشتې بدرک هم کړو چې هغه ډېرې سخت سختیانې تیرې کړې دي، او هغه سختیانې د هغه ته د دوزخ نامه ورکړې ده. او دغه کې یو کتاب په شکل کې هم هغه د راوستلو کوشش یې وو، او امید دغه چې هغه خدای پاک چې کومه ده دوی کچلي کلی وي هغه به مخامخ را هم شي.
د پی ټی ایم مخکخه لمزه مسجد وای ګیلمن وزیر چې څه په شعر کې ویلي دي، نو د هغې عملی مظاهره یې اهم کړي، او د په خبره دا کار به په تاریخ کې ډیرو کمو خلکو کړی وي.
نو هغه دومره زیاتې سختیانې دوی تیرې کړې دي چې تاسو یعنی څوک سوچ هم نشي کولای. نو دا په دغه مثال باندې که چېرې موږ ورته وګورو، نو د پښتنو په تاریخ کې داسې شاعر چې یو خو د وطن د ازادي یو بیرغ اوچت کی، او یو دغه سوچ خواره کی، او دغه رنګه بیا یې په ګراوند باندې مبارزه هم وکړي، سختیانې هم تیرې کی. بیا زه وایم چې داسې په تاریخ کې ډېر کم ملاویږي، او د پښتنو په تاریخ کې خو زوایم چې کچره یو خوشحال خان خټک سړی کوټ کې چې اره دغه یو داسې سړی و چې د ازادي بیرغ یې هم اوچت کړی او سره یې په ګراوند هم مبارزه کوله.
ل ګیلمن وزیر 15 بچی پاتې شول، د دوه ورونه او شپږ خويندې لري. ورونه یې په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي، مور یې ژوندې او پلار یې مړ دی.
راپور مورې دا اوریدونکو د پښتون جوړنې غورزنګ مخکښ ولس شاعر ګیلمن وزیر د جولای 8 په پرګونی برید کې تر جبلدو ورستو 13 شپه د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. په دغه اړه مو د اسرائیل مومن راپور اوریدو، او اوس ورځو وزیرستان ته او د خلکو احساسات.
نمونم جمال داورده د نېشنل ډیموکراټک موومنت سوای ترجمان. ګیلمن خوښته د دوه کمال د دوه فن د دې شعر او شاعري هغه داسې وا چې مطلب کمیش چرته په مشاعرې سره پیوزې شوې، او د میفل د ترجمانې هغه حق ادا کوو چې د خورې د محرومې خبره، د عدم تشدد خبره، او د شی وخت لري خبره، یا په خپل وسایل د خپل حق خبره هغه چې د پکې مان داس سره په شعر او شاعري شکړې و. هم په خیال د پښتنې په خورې د ګوتې په شمیر سره کسونه ته دا شرف حاصل ده.
زه فدا داور د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. نن د میر ډېر انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د دې دنیا نه لړلو، په دې باندې موږ ډېر زیات خفای ټول وزیرستان جوړي، بلکې ټوله دنیا په جوړي. موږ د دې ډېره کلکه غندنه کی.
عادل داوړ خپل شاعرم یم، او سیاسي فعال هم یم. ګیلمن وزیر د ټام د جذباتو سره دومره ژور کنه په چې نن هغه روان دی او ټول کام په سر راړي په سر دیږي. یقینا لوی لوی شاعران هغه وفات شوي دي، ګمانه په چا ژړلې دي، لکه څنګه چې نن شهید ګیلمن وزیر په مرګ باندې خلک خفا دي.
زمانم جمشید وزیر دی، زه د تحصیل د تاخیل شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم. نن انتهایی د غم نه ډکه ورځ ده چې ګیلمن وزیر زموږ په منځ کې نشته. نو چې وګورئ نن شمالي وزیرستان بلکې ټول لر بر افغان په ګیلمن وزیر باندې یتیم شو. ګیلمن یو داسې شاعر وو چې په خپله شاعري کې د وطن غم او درد یې ښه په نره دنیا ته نړۍ ته بیانولو. نو زموږ دعاګانې به وي ګیلمن وزیر سره چې الله پاک ته په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي.
زمانم سمت خان وزیر دی، زه د شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم. یقینا د ګیلمن وزیر مرګ نه صرف د وزیرستان بلکې د لر او بر افغان وطن د پر ډېر زیات دردونکي او د غم خبر دی، ځکه چې ګیلمن وزیر د خپل شاعرۍ د لارې کوم د دې وران او د غم زپلی وطن په کوم انداز کې ترجمانی کوله، کوم د دې وطن د امن د پاره غږ اوچتو، هغه خلا به داسې په اسانه باندې پوره نه کړلی شي. مونږ هم په دې باندې ډېر غمجن یو، دغه دعا کوو چې الله تعالی دې جنت الفردوس ورته نصیب کړي. آمین.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو، د پاکستان حکومت د اسناد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې ده. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو یا پیوار موده د روان کال د جون په 1.5 ختمه شوې، خو له دې پریکړې سره د راتلونکي کال د جون تر 1.5 پورې غځول شوې ده. ډېریو افغان کډوالو د پاکستان حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی، خو وایي پکار ده چې حکومت اسناد نه لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ هم ودري. په دې اکله نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راغی.
پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک کې د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. دا پریکړه د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. د وفاقي کابینې غونډه په 10 جولای په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو یا پروف او رجستریشن کارډونو موده په 1 جون ختمه شوې وه. وفاقي کابینې دغه موده د کال 2015 تر 1 جون پورې وغځوله. په بیان کې ویل شوی دی چې وفاقي کابینې د 14,000 افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو موده یو کال پورې زیاته کړه. د پاکستان نگران حکومت ته تیر کال اکتوبر په میاشت کې اعلان کړو چې ټول بے اسناد بهرنیان به بیرته خپل هیوادونو ته لیږي. د پریکړه وجه امنیتی ستونزې ښودلې وې. د بے اسناد افغان کډوالو بیرته افغانستان ته لیږلو لړۍ د تیر کال نومبر په لومړۍ نیټه پیل شوه. د حکومت ارکامو تر مخه تر اوسه پورې تر 15,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په اسلام آباد کې اوسېدونکو افغان ژورنالیست مرضیه حفیظی د حکومت د پریکړې په اړه مشال رادیو ته وویل چې 2 ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندې د پاکستان په 3 ورځنۍ دوره راغلی وو او د پاکستانی چرواکو سره د افغان کډوالو په ستونزې خبرې وکړې او د دوی د حل لارې ولټولې. دا پریکړه هم د ښاغلي ګراندې د دورې نه پس وشوه. خو اوس هم په پاکستان کې ډېر داسې بې اسناده افغان کډوال د ستونزو سره مخ دي چې په افغانستان کې د جمهوریت د سکوت نه پس د ژوند بچ کولو او یا کوم دریم ملک ته د تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي.
پاکستان هغه افغانان حداقل په پام کې ونیسي چې هغوی په 13 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، ښځینه فعالینې دي، ښځینه خبریالانې دي، یا کوم کسان چې د څارنوالۍ په برخه کې کار کړی دی او مختلفو نورو برخو کې چې د هغوی ژوند واقعا له جدي ګواښ سره مخامخ دی او که هغوی افغانستان ته ستانه شي ژوندي نه پاتې کېږي. فکر نه کوم چې جدي کوم بدلون دی رامنځته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یونیسیار د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې 8,000 داسې افغانان هم میشتي چې پروف اف رجستریشن کارډونه نه لري خو د افغانستان د طبیعت کارډونه لري. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو او نړیوالو اړیکو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقل پالیسي نه لري او په سیاسي بنیادونو پریکړې کوي، حالانکه په دې هکله د پاکستان د عدالتونو فیصلې هم شته ځکه چې پناه اخیستل د هر انسان بنیادي حق دی.
پاکستان دا پولیټیکلی استعمالی چې کله پریشر اصول واړي نو وباسه یې له کټول وځي ځکه دا طالبانو باندې بس کال دا خو وختل چې دی باندې باندې تنګ شي ودي چې په خوا دا وخت چې افغانستان کې کیسه ډیره خراب شي نو څومره چې راځي راځي مهاجرو بین الاقوامی تنظیم مشر چې راغلی وو هغه هم دغه خبرې دی سره کولې او بیانونه هونه ورکوي خو خبرې دغه کوله چې بین الاقوامی قانون تحت به تاسو داسې نه کوئ نو دی به زیات نه دا ټایم ایکسټینډ کی او ټایم مو زیات کړو چې دی باندې یو تور راوي ځان دی.
د یونیسیار د ارکامو تر مخه 1,300,000 افسناد لرونکي افغان کډوال په پاکستان کې اوسیږي او درې کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوریت ته سقوط او وسلوالو طالبانو واک ته رسیدونه پس تر 600,000 پورې افغانان پاکستان ته راغلي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردن کو سرز سوات تا چرته چې د حکومتي ترقیاتی کارونو ټیکدارانو اتحادیه وایي چې د تیرو دوو کلونو راهیسې وته د خیبر پختونخوا حکومت د منظور شو تعمیراتی کارونو لپاره پانګې نه دی ورکړې چې په نتیجه کې په سیمه کې یو شمیر پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي. دوی پرون په منګور کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې ده چې په دې کې د پوهنتونونو، کالجونو او سړکونو په ګډون یو شمیر لوی ترقیاتی منصوبې شامل دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات پریس کلب بنګوره کې خبری غونډې ته آل سوات ګورنمنت کانټریکټر اسوسیشن غړو ویلي چې د ضلع سوات د اربونو روپو روان ترقیاتي سکومونه هغه وخت لنډمهاله حکومت بند کړي ول کله چې تیر وزیر اعلی محمود خان کال 2022 کې اسمبلی ماته کړه. د یاد اتحادیه ترجمان سرکاري ټیکادار طارق حسین مشال ریډیو ته وویل چې د سوات لوی ترقیاتي منصوبې ودرېدو یا په مکمل توګه ختمولو سره دوی ته لوی مشکلات جوړ شوي.
میگا پروجیکټس دي کنه زمونږ په سوات میډیکل کالج د پاره چې کم هسپتال هغه منظور شوی دي هغه تقریبا په نیمه نیمه کې ولاړ دی. ډېر میگا پروجیکټس دي. په کابل کې انجینیرینګ یونیورسټي روانه ده، هغه هم ودرېده. زمونږ په ضلع کې چې څومره ترقیاتي کارونه او هغه سونه میگا پروجیکټ د سونه کلونو پس
خبری غونډه کې موجود د اتحادیه غړی رضوان علي وایي چې د ټیکدارانو په کرون روپۍ حکومت ته اوړېدلي. حکومت ورته وایي چې پنډونه به ورته جاری کړو، خو اوس حالت داسې راغلی چې ټیکداران خپلې خرچې هم نشي پوره کولی.
په ګته کال به د ټیکداریو کې وشو دي چې د های لیوله ټیکداري نه ده، خو د هغې نه باوجود مطلب دا دی چې تقریبا 5-6 کروڑ اوبو پورې تاسو وایي چې دا لکه صرف لایبلټیز دی حکومت ته. په دې کې د سی ډی آر رقم او یا اډیشنل رقم چې دی دا علاوه دی. او په دې کې تاسو ته ووایم چې په سوونو کسان چې دي بېروزګاره شي دي، په سوونو ځکه چې په هر پروجیکټ کې مختلف کسان لګیا. نو تاسو وایئ چې بیروزګاری د دې سره سیوا شي او 2.5 کال وشو چې په دې کې پیمنټ د حکومت د طرف هیڅ قسم پیمنټ نه کیږي.
د آل سوات ټیکدارانو اتحادیه مشرف خاري پتحت الله خبري غونډې ته وویل چې د پنډونو نه جاري کېدو سره په زرګونو کاروندان هم د بیروزګاری سره مخ دي.
په سوات کې په سوونو ټیکداران دي او د هغوی سره چې دي په زرګاو فیملیز چې دي د هغوی کاروبار او روزګار او د هغه روزي روټي چې دی الله پاک د هغوی سره وابسته کړي ده. نو که دغه انډستری بچ ډکړی شوه نو زه دا وایم چې په زرګاو خاندانونه چې دي هغه به بیروزګاره شي، کارخانه به متاثر شي چې کنسټرکشن نه کیږي، سټیل بسو کلی، سیمنٹ بسو کلی.
د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر زنګلات په ځلکیم په دغه اړه مشال ریډیو ویل چې د صوبې سره د پنډونو د کمی له وجې سوات کې ګډ شمېر هغه سکیمونه بند کړی شوي کوم چې لا شروع شوي نه دي، خو روان ترقیاتي منصوبو لپاره به پنډ جاری کوي.
کوم کارونه چې ټنډر شي، کار پکې شوی، خرچه پکې شوی، ان شاء الله تعالی هغه نشي کنسل کېدی. هغه سره ټایم پوره لیټ شي خوب کیسل کې دینې شي.
صوبایي حکومت وخت په وخت ویلي چې صوبا د مالی بحران سره مخ ده. مرکزی حکومت دوی ته د هغوی برخه پنډونه نه دي جاری کړي، ځکه بعض سیمو کې ترقیاتي منصوبو ته پنډونه نه دي جاری شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران ستاسو لپاره خبری گړی، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو دغه اوریدون کو زمغه خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شي. او لدی سره د روان خبرونه نیمایت رسیدلی وو. نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه. پختون ژغورنې غورځنګ اعلان کړی دی چې د دوی د مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر جنازه به سبا په شمالي وزیرستان کې کیږي. دا تر هغې وروسته ده چې ګیلمن وزیر د جولای 8 په حمله کې تر زخمی کېدو وروسته بیګا د اسلام آباد په یو هسپتال کې سا ورکړه. په باجوړ کې د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2 انتخاباتي حلقه ضمنی انتخابات ترسره شوي دي. دا الیکشن کمیشن په وینا په دې حلقه کې د رایو اچولو بهیر له سحر 8 د ماخام 5 پورې دوام ولاره. پولیس وایي د سوابې په زیده کلی کې یو تن خپلې درې خویندې په ډزو وژلې دي. د زیدي تھانې محرر فضل خالق مشال لیډو ته ویلي دي چې پیښه نن سهار مهال په چنګن خیل سیمه کې شوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تر مخه تیر کال په پاکستان کې 5.5 کسان د غیرت په نامه باندې وژل شوي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوی ویلي دي چې رسنۍ د حکومت لخوا د اعلان شوو پوځي عملیاتو عزم استحکام په اړه ناسم خبرونه خپروي. نوموړي نن د سینټ د کورونو چارو کمیټې یوې غونډې ته ویلي دي چې عملیات لا نه دي پیل شوي او رسنۍ په دغه اړه ناسم خبرونه ورکوي. د زیاته کړه چې عزم استحکام د نېشنل اکشن پلان برخه ده چې د لاندې بې په ټول هیواد کې د استخباراتي راپورونو پر اساس ګامونه پورته کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیو په دورځنی سرکاري دوره اسلام آباد ته رسیدلی دی او د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر جو بایدن د ودرېدو امکاناتو په اړه وروستو لاغي شکونه پیدا شوي دي چې ګمان کیږي د ډیموکرات ګوند دوه مهم استازي نینسی پلوسی او جارج کلونی یې ملاتړ ونه کړي. اوس راځو یو شمېر سیمه ایزا او نړیوالو موضوعاتو ته. په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکوونکي پر ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر دی د حکومتي بندیز د لرې کولو غوښتنه کوي. د پاکستان پریس فاونډیشن په نامه یوې غیر سرکاري ادارې او د ډیجیټل حقوقو ځینو فعالانو مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې دغه پابندي باید لرې کړل شي ځکه چې دا تر عین لاندې د پاکستان ولس ته د ورکړل شو حقوقو څخه سرغړونه ده. د پاکستان حکومت د روان کال د فروری راهیسې پر ایکس پاڼه بندیزونه لګولي دي. نور معلومات په دغه راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او د هغه څه په وړاندې چې هغه د طالبانو له لوري خپل سري متضاد او مبهم اقدامات بللي خبرداري ورکړې دی. په هغه راپور کې چې د سازمان پرون چهارشنبه خپور کړی ویل شوی چې د افغانستان پر خلکو اخلاقي څارنه د تبعیض پر یو بنسټیز سیستم بدله شوی چې پر ښځو او نجونو یې په غیر متناسب ډول اغیز کړی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو مسؤل دی.
زنان و دخترا در افغانستان
په افغانستان کې خزی اونجونې له داسې یو بنسټیز شوي سیستم سره مخامخ دي چې په سیستماتیک ډول د دوی حقوق او انساني ازادۍ تر پښو لاندې کوي. طالبان او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت یې د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو خلاف په سیستماتیک منظم او پراخه کچه د دې هیواد د خلکو لومړني اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي.
مردم افغانستان نقص نه کوي.
په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت استیکنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه واخلي.
دولت آمریکا
دا امریکا د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه ده. موږ به له هر فرصت څخه په ګټه اخیستو د خپل اندېښنو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل غږ اوچت کړو.
تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په یو نوي راپور کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره شوي، د خلکو خصوصي حریم محدود شوی، امرونه یې سخت شوي چې په پایله کې د دې هیواد د وګړو پر لویې برخې د ویرې او ډار فضا سیوری غوړولی دی. یا طالبانو حکومت یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي د کوم احکام چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. یا طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سه‌شنبه پورس په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د یوناما دغه راپور په غبرګون کې لیکلی چې د یوناما راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د غربي لیدلوري څخه وارزوي چې د ده په خبره دا کار سم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې باید په افغانستان کې د هغه څه په وړاندې چې هغه د نړیوالو قوانینو په اساس جنایتونه بللي د ځواب ورکونې یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه د خپلو شواهدو پر بنسټ ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو سخت محدودیتونه له پراخو خپلسري توقیفونو، جبري ورکېدو، شکنجې او نورو ناوړه چلندونو سره یو ځای د بشریت ضد جنایتونه او جنسي ځورونه بلل کېږي. د سازمان ویلي طالبانو په کراتو ښودلي چې دوی نه غواړي له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې له نړیوالو قوانینو څخه په جدي سرغړونو تورن شوي دي. په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو بشري حقوق ورځ تر بلې محدود شوي دي. د بشري حقونو د فعالانو په وینا همدا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو تر ټولو مهم لامل بلل کېږي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندې هيله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال ریډیو ته غوږې اوریدونکو یو سپیناوی به وکړو. تاسو ته مونږه دا رپورټ چې کوم نشر کړ د نوریاس نوری رپورټ، او د په دغه رپورټ کې د بشري حقوقو چارو تکتنه کوله په افغانستان کې. راځو زمونږ دغه بلې موضوع ته. هغه موضوع ده چې د پاکستان حکومت په ایکس باندې یعنی ټویټر باندې بندیزونه لګولي دي، او د بشری حقوقو او د بیان د ازادۍ ډیرو فعالانو د دې لرکول غوښتنه کړې ده. په دغه اړه باندې ملیحا میرزاده تفصیل راکړي.
په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې پاکستان پریس فاؤنډیشن په حکومت غږ کړي چې پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و بندیز لری کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان کال د فروری راهیسې د عامو خلکو د استعمال لپاره پر ایکس بندیز لګولی دی. د پاکستان کورنو چارو وزارت وکیلانو د جولای 5 په سند هایکورټ کې په دې اړه د مقدمې په وخت وویل چې ځینې خلک په ایکس د ریاستي ادارو ضد د لیکنو له لارې په ملک کې نامنی خپرولو ته لمن وهي، نو ځکه یې بند کړی دی. حکومتی چارواکو ویل چې په ایکس بندیز د پاکستان د آئین د 19 آرټیکل خلاف عمل نه دی. د آئین هغه ماده ولسی وګړو ته د رائے آزاد اظهار باوري کوي. د پاکستان پریس فاؤنډیشن یوې چارواکي نازش غلام علي د جولای 10 مشال ریډیو ته ویل چې ادارې د حکومت لخوا د ملي امنیت ساتلو په بانه په ایکس باندې د بندیز اقدام ردوي. هغه ویل چې دوی پوښتنه کوي که ایکس د امنیت لپاره دومره بد دی نو حکومتي چارواکي یې ولې استعمالوي. حکومت ته اول د مدني ټولنې سازمانونو سره خبره کول پکار وو چې د ملي امنیت مسئلې دي یا په ایکس داسې قسمه پوسټونه کیږي، نو د مخنیوي لپاره ګامونه باید واغستل شي. ښایي په پاکستان کې د ډیجیټل حقونو لپاره کارکونکو ادارو ورته مشوره ورکړې وي، نو په ټول ایکس بندیز لګولو ته به ضرورت نه پېښېدو. په ایکس د بندیز سره د معلوماتو خپرېدل ډېر کم شوي دي، ځکه چې سیاستوالو به معلومات په ایکس ورکولو، نو داسې ټویټر یا ایکس د خبرونو یوه ذریعه وه. که وګورو نو وزیر اعظم شهبا شریف د وی پی این په ذریعه خپله د ایکس استعمال کوي، نو پوښتنه پیدا کېږي چې که دا دومره بد و نو ولې یې دوی استعمالوي.
بیا باید عام ولس ته هم د خلاص ساتل شوی وي. وی پی این ورچوئل پرائیویټ نیټورک ته ویل کیږي چې د کارونکو آن لائن موقعیت بدلوي. تر دې مخکې د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن 13 میاشت ویلو چې د پاکستان آئین خلکو ته د رائے د اظهار اجازه ورکوي، نو ځکه باید حکومت پر ایکس بندیز لری کړي. په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو یو فعال امجد قمر مشال ریډیو ته ویل، د ایکس پاڼې بلاک کول په پاکستان کې د بیان د ازادۍ محدودولو، معلوماتو ته د لاسرسي او د ولسی غونډو د محدودولو لپاره یو اقدام ښکاري.
دا کومه نوې خبره نه ده. مخکې هم پاکستان کې د سوشل میډیا په پلیټ فارمونو بندیز لګول شوی دی. په 2013 کال کې 15 ځله په هیواد کې انټرنیټ په مکمل ډول بند کړل شوی و. داسې ویل کیږي چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف کمپاین باندې د بندیز لګولو لپاره په ایکس پابندی لګولې ده. واقعا ایکس پاڼه د معلوماتو یوه سرچینه ده چې عام ولس، کاروباریان، خبریالان او سیاستوالان یې استعمالوي. پاکستان کې د ایکس استعمالونکو شمیر شاوخوا 40 لاکھ دی. نو په ایکس باندې بندیز د بیان ازادي، معلوماتو ته رسائی او په ولسی غونډو اثر کوي.
نوموړي ویل چې په پاکستان کې چارواکو په دې موضوع خاموشي اختیار کړې ده، خو دغه په باور دا د پاکستان ولس ته د ورکړل شوو حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. د ډان رسپانې خبریال جاوید حسین مشال ریډیو ته ویل چې په ایکس پاڼه پابندي مناسبه نه ده او دې یو غیر منصفانه او غیر متوازی پریکړه بولي. نوموړي ویل چې په ایکس باندې بندیز خبریالانو ته هم ډېرې ستونزې جوړې کړې دي.
داسې مسلو د حل نورې لارې هم شته، خو په سوشل میډیا پلیټ فارم او بالخصوص ایکس باندې بندیز یوه سمه فیصله نه ده. هغه ځکه چې چا دا بندیز لګولی دی، یعنی حکومت او حکومتي وزیران، هغوی ټول یې اوس هم استعمالوي. که دا ملي امنیت ته څه خطر وي، نو بیا دې د هغې استعمال په هیڅ طریقه مناسب نه دی چې تاسو یې د خپل مقصد لپاره خو استعمالوئ، خو په هغو اوازونو د پابندۍ لپاره یې استعمالوئ چې په حکومتي اقداماتو تنقید کوي. نو دا د جمهوري اقدارو خلاف دی. دا د یو خبریال په حیث زموږ مطالبه وګڼئ چې ډېر داسې معلومات چې رسنۍ یې خلکو ته نشي رسولی، د هغې لپاره سوشل میډیا یو داسې پلیټ فارم دی چې هغه معلومات تاسو په صداقت سره ولستا رسولی شي چې اوس هغه نشي کېدی.
مشال ریډیو په دې موضوع د پاکستان د نشریاتو او اطلاعاتو وزیر عطا الله تارڑ سره رابطه وکړه، خو نوموړي د کابینې د غونډې د مصروفیت له کبله خبرې ونه کړل شوې. د ډیجیټل حقوقو فعالانو مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې ډیجیټل حقوقونه په کمېدو دي. د دوی په خبره د یوې جمهوري ټولنې د ودې لپاره د سوشل میډیا ازادي ډېره ضروري ده. ایکس ډاٹ کام د ټولنیزو رسنیو یوه ویب پاڼه او ایپ دی چې تر مخه په ټوله نړۍ کې هر میاشت 600 میلیونه فعال کارونکي استعمالوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د 200 یونټو پورې بجلی استعمالونکو ته به د 3 میاشتو د بجلی بلونو خصوصي رعایت ورکول کیږي. شهباز شریف دا څرګندونې د جولای په 9 په اسلام آباد کې د وفاقي وزیرانو په ګډون یوې غونډې ته کړې ده. بلخوا د بجلی صارفین وایي چې حکومت باید د بجلی نرخونه راکم کړي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور حال راکړي.
پروټیکټډ صارفین یا هغه کورنی صارفین چې د بجلی بلونه له 200 یونټ څخه کم وي، د وزیر اعظم شهباز شریف په وینا ورته به د 3 میاشتو جولای، اگست او سپتمبر لپاره خصوصي رعایت د بجلی په بلونه کې ورکول کیږي. دوی زیاتوي راتلونکي اکتوبر میاشت کې بیا موسم ښه کیږي، نو د بجلی استعمال هم کمیږي. په دغه 3 میاشتو کې به 50 اربه روپۍ په عام ولس لګول شي. د 50 اربه روپۍ د دوی په وینا دوی د پرمختیایي فنډ نه اخیستلی دي. دا چې پروټیکټډ صارفین کم دی، نو د پیښور کې د وابډې محکمې او چارواکي او د دوی د ملازمینو د سازمان چیرمن سلیم غنی خان مشال لیډو ته وایي.
ساده الفاظ کو چې کوم خلک چې کوم دي 200 یونټ پورې خرچي منتلی، نو اور هغه متواتر شپږ میاشتې پورې دا خرچه چې کوم دي 200 یونټ پورې روان دی. دا چې حکومت اتوماتیکلی دا په پروټیکټ کنزومر کې شمار کی، دا چې څو پورې بیا دی نیکسټ ومه میاشت نه چې څو پورې دی 200 یونټ لاندې خرچه کوي، نو انتہائی لو ریٹ حکومت اباسل چاہے کہ جی کم پہلے 100 یونٹ سی آگا 7.74 اگے کی چارج کی گئی اگے نہ پس کم آگا 200 کیٹیگری کی کم آگا بل سل یونٹ چکم دی آگا بھی پلس روپے کی چارج کی گئی حالانکہ انپروٹیکٹڈ کنزیومر سے کم تاسو ہو رہے نہ پہلے سل یونٹ چکم دے آگا 18.95 کی چارج کی گئی اور بیا نیکسٹ 22.74 کی چارج کی گئی
داچی حکومت پابلون کے ادب جلے صارفین پارا سلیب فارمولی خدی چدا بیلا بیلو سلیبونو دا بیلا بیلو بجلی کاراون کو دا پارا مختلف نرخوں نے خودی دی اور چه سمرا زیاد بجلی کارول کی گی حغم را دا بجلی دا یونٹ نرخ هم اور ٹیکسون هم ورسر سیوا کی گی دا دغا سلیبونو او دا یونٹ دا نرخونو پا حق لبانده دا وابده دا ملازمینو صوبائی چرمین سلیم غنی خان زیادوی
نن سوا جی کم ریٹ چی گی جی نا ایک نا ہنڈر ان پروٹیکٹ چی کن کم زوم ورزی دا آغا پہنے ریٹ چی کم دی آغا 18.95 روپے کی یونٹ کی ویداؤٹ ٹیکس چارج کی گی بیا چی دی خرچہ چی کم 200 یونٹ تلار شی نا آغا بیا پا 22.74 روپے کی چارج کی بیا چی کل کم خرچہ 201 نا 300 یونٹ پا منس کی جی دا آغے ریٹ 25.34 روپے بیا دین پسی چی 400 500 600 نا 27 بتا دری جی آغا 29 آخرنے ریٹ چی کم دے 700 یونٹ نسو کے ابو کنزمشن کی نا آغا 42.72 روپے کی بیا چارج کی دا آخرنے ہائیس ریٹ دا ویداؤٹ ٹیکس
خو بیا عام اولیس وائی چی دا وزیر اعظم دا دی اعلان نبا دیر کم وگڑی گٹدار لاسک کری او باید حکومت دا بجلی نرخون را ٹیٹ کری زکا 200 یونٹ پا دی گرمی کی دیر زر مصرف کی گی دا پیخور اسیدون کے شاہ علم مشال لیڈو تا پا دی باب لوائی چی دا دویو کمزور کورنے دا او حز دوم رزیاتی بجلی نکاروی خو بیا هم ہر میاش یونٹ د دونیم سو نا تر درنیم سو روپو رازی
دا دو دونیم سو یونٹ خو چی یو معمولی کوری ادا خو گرمی دا ډیره سخت گرمی دا ها مخا په کور کې یو پکې دو لګي او سره چې کم دې دو فریج لګي دو بو موټر لګي سری چې کم دې ورس کې مخا غا استعمالي گی دا د څه خو نشته چې وزیر اعظم صاحب چې کم اعلان کړي زما په خیال چې دو درې کورونه کوته مستفید کیږي مستفید بشي دا اعلان نه نور خو مشکل دا بل دا دې حل نه دی چې ته وای چې یاره زبدونه وزیراعظم
شہباز شریف پدے باب لویلی پام هم ساتی او آئی ایم ایف هم په اعتماد کې اخیستلی دی د دوی په وینا دوی 50 ارب روپے مختص کړی دی او د دې نه بس 99% کورنۍ کټ ترلاسه کی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په پاکستان کې حکومت او اپوزیشن ګوند تحریک انصاف په خپلو کې د خبرو اترو په وار وار اعلانونه کړي دي خو تر اوسه پورې عملاً مذاکرات نه دي شوي د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ اختلافاتو په دې هیواد کې سیاسي بې ثباتي جوړه کړې ده چې له کبله پاکستان ته ور وړاندې سیاسي او اقتصادي چیلنجونه ورځ تر بلې ژوریږي دا چې د دواړو غاړو ترمنځ په خبرو اترو کې څه خنډونه دي د عبدالحی کاکړ پر راپور کې
د روان کال د فروری د ټول ټاکنو په نتیجه کې د مسلم لیگ نواز په مشرۍ اتحادي حکومت جوړ شو او تحریک انصاف د اپوزیشن رول خپل کړ خو کوه کتل سي نو له تیرو څو میاشتو راهیسې د دواړو غاړو ترمنځ اختلافات په داسې حال کې جوړ شوي چې دغه هیواد د اقتصاد او امنیت په ګډون له یو شمېر نورو چیلنجونو سره مخامخ دی حکومت په وار وار تحریک انصاف ته د خبرو اترو بلنه ورکړې خو تحریک انصاف هر وار مشروطو خبرو اترو ته سلاسوي چې پکې مهم شرط یې د خپل زنداني مشر عمران خان او د ګوند د نورو بندیانو خوشی کول دی عمران خان د روان کال جون همیاشت کې د راولپنڈی اډیالا زندان کې خبريالانو سره په خبرو کې فوج ته په اشاره ویل چې دوی یوازې له هغو قوتونو سره خبرو ته تیار دي چې واک لري او د پداوه د شاباش شریف په مشرۍ حکومت هیڅ واک نه لري د ګوند نور مشرانو هم په وار وار دغه سي خبري کړي دي په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون د سیاسي چارو خبريال عبد الله مومند وایي چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ په خبرو کې لوی خند هم دا دی چې پیټي نه غواړي لا واکمن ګوندونو سره خبري اترې وکړي
پاکستان تحریک انصاف عمران خان او عمران خان چھ دے گا پاکستان تحریک انصاف او پارٹی کی چا تدا اجازت نش تے چاغا سیاسی ڈائیلاگ چھ دے گا شروع کی سکے چھ پاکستان تحریک انصاف خلق صرف عمران خان پی جنے او عمران خان چھ دے اغا پجیل کی دغا عدالتی سماعتوں نے کی یو خبر کئی کہ اغا مذاکرات صرف دے اسٹیبلشمنٹ سر کئی بل دے غلو سیاسی جماعتوں نے سرا اغا مذاکرات کول نہ غواڑی حکومتی جماعتوں نے چی دی اغوی ہم کہ عمران خان سرا پاپولرٹی ہم دا اغا پاور لسٹ ہے او اغا سیاسی جماعتوں نے سرا پاپولرٹی نشتا ہم اغوی سرا طاقت دے چی اغی دا عمران خان او دا اغا دا سیاسی جماعت دا دغا رویین اب چی دی اغی اس قسم سنجیدگی نخکارا کری چرا دا عمران خان سرا دی اس قسم مذاکرات
عمران خان دا دوزارا درویشتم کال رائی سی دا راول پنڈی پا آڈیالا زندان کی دی پر نموڑی بلابیلی مقدمی دی چپکی پزونی کی ورطا زمانت ترلاسا سوئی او جن یہ لاہم پا عدالت کی روانی دی د نوموڑی هغه مهال د فوج له پوخانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره اختلافات پیدا سول کله چې د هیواد وزیر اعظم وو په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویبپاڼې د سیاسي چارو خبریال عبدالله جان د جولای پر لسما مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د عبدالله مومند له سرګندونو سره اتفاق وکړ هغه وویل چې د عمران خان او فوج ترمنځ اختلافات د دې سبب سوي چې تحریک انصاف له واکمن ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار نہ دی
عمران خان صاحب او باجوا صاحب ترمنزا یا اسٹیبلشمنٹ ترمنزا تعلقات خراب دل شروع شل او بیا ډیر زیات خراب شل اوس چې زمون کم آرمی چیف دے جنرال اسد منیر صاحب هغه آئی ایس آئی مشر شو هغه سے کرپشن کیسز پر گتے کړل حکومت ته وی هغه په بنیاد باندې عمران خان صاحب چې دے اسد منیر صاحب لده کو بیا چې کله نوې آرمی چیف جوړې دو وخرا لو باجوا صاحب صاحب پر ریٹائرمنٹ باندې نو هغه وخت هم دا مونږ کتو چې عمران خان صاحب دا کوشش کول آرمی چیف جوڑ شی یعنی ان وے اغدا آصف منیر صاحب مخالفت کو او بیا چې دے پکې 9 مئی واقع ہوئی شو نو دا مغه اختلافات دی چې هغه وخت را روان دی
د شابه شریف په مشرۍ حکومت دا تور دوی چې ګواکې دوی هیڅ واک نه لري او هرڅه د فوج په لاس کې دی خپل د فوج ویاند هم په وار وار خبري غونډو کې ویلي چې دوی په سیاسي چارو کې هیڅ لاس نه لري او باید پکې شکیل نکړل سي د جنو پوهانو په خبره چې د تحریک انصاف او حکومت ترمنځ د اختلافاتو له کبله د پاکستان اقتصادي او د امن امان حالات نور هم ژور سوي دي خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز بیا وایي چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ کې اختلافات ختم هم سي نو د دې هیواد سیاسي اقتصادي او امنیتي حالات په دغه خبره تر هغه حل نسی تر څو د هیواد د ټولو چارواک ولسی حکومت ته پلاس ورنسی
عمران خان دلی چدی اگر ہم معاشی عدم استحکام ہوں نواز شریف والا ہم چدی معاشی عدم استحکام ہوں اصل کے دی دوارو ٹائم کی حکومت چدی اگر دا فوج سر ہوں مخکم دا فوج سر حکومت ہوں واسم دا فوج سر حکومت دے لوئی اثر پدی بھئی چکلا چی فوج چدی اگر واقع اختیار مننی ہو کنا سویلین واقع اختیار مننی دین وزیاد فرق بلی چی
کله چې د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د جون پر 22مه په لوړپوړې غونډه کې د عزم استحکام په نامه د نوو فوجي عملیاتو فیصله وسوه نو د تحریک انصاف په ګډون نورو حکومت مخالفه ګوندونو یې مخالفت وکړی له دې سره حکومت د ټول ګوندیزه کانفرنس وربللو اعلان وکړی چې په جواب کې عمران خان وویل چې دوی به پکې ګډون کوي ځینې پوهان دا د تحریک انصاف له حکومت او فوج سره د جوړجاړي پر لور یو مهم ګام بولي
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
نن د پاکستان په ګډون په ټول نړۍ کې د آبادی ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې په آبادی کې د زیاتوالي له وجې پیدا کیدونکي بحران په اړه باندې غور کول دي د روغتیا پوهان وایي چې په آبادی کې د زیاتوالي له وجې ټولنه نه یوازې له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي بلکې د زیاتو ماشومانو د زیږولو له امله د ښځو پر صحت هم منفي اغیز کیږي دا چې دا ډول میندې له کومو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیدی شي په دغه اړه باندې معلومات د خالده نیاز په راپور کې اورو چې د یوې مور په غږ باندې پیلېږي
ډیر زیاته کمزوري ده خوراک وسم نشته خپل اسونه مخږي لګ تکلیف راشي بس را پروز بیوش شو د وینې کمی مې ډیر زیات دی وجود کې مې وبم نشته او بس د ماشومان د وجې نه په وجود ډیر سرات پرويوتی دي
دا د نوخار اویش کلنا سیما ده چې د اوو بچو مور ده د سیما سلور زامن او درې لونه دي
مشال ریڈیو سره خبرو کی سیما اوی چې کوم عمر کی واده او بچو کی مناسبه وقفه نه کولو لوجی صحت باندې ډیر بد اغیز پریوته دی. اسی وجود کی د کار کولو توان نشتا او ډیرا کمزوری محسوسی. دا وای چې د غریبۍ لوجی نشی کولې چې خ خوراک وکي.
د کور کار ډیر په تکلیف باندې کوم. په لاسونو ټول لګ تکلیف راشي بس بیو شرا باندې راځي. د وینې کمی میم دی او بو کمی میم دی او صحت می ډیر زیات کمزور دی.
د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر زلندا وای چې د سیما غوندی میان دی کوم چې زیات ماشومان پیدا کوي د هغوی وجود کی د بیمارو خلاف طاقت کمیږي. ډاکټر زلندا زیاته کړې ده چې دینه علاوه داسې خزی د وینې کیلشیم او هډوکو کمزوری سره هم مخ کیږي.
چې یو خزا ماشوم ته یو پی ور کوي اینه بعد دغه دوباره ماشوم په خېټه شي نو هغه جسم ته دا ټایم ملون شي چې دغه اډوکي مضبوط شي یا کیلشیم دغه اډوکو لاړ شي. ظاهر ده بابل ماشوم په خېټه دی هغه د پاره به ارسزي نو خزا ډیره زیات دي سره کمزوري کیږي. بل دا دی چې د ماشوم په صحت هم افسر پریوزي.
پاکستان کی آبادی او منصوبه بندی حوالے سره کارکون کی اداري پاپولیشن کونسل تر مخه ملک کی هر کال یول زرمیان دی د ماشومانو د پیدایش دوران ژوند بیلی. د کونسل د کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کی هر خزا سلور پوری ماشومان پیدا کئ. سلویخ فیصد ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دی او هر دری ماشومانو کی یو سکول ته نزی. په ټولنی جوړ نظر لرونکي د پیښور پوهنتون د عمرانیاتو څانګې استاد ظفر خان وایي چې ټولنه کې د آبادۍ زیاتوالي مختلف وجوهات دي چې پکې د کم عمرۍ ودونه د تعلیم نه لریوالی د نارینه اولاد خواهش کلتور او نور سیزونه شامل دي. دی وایي چې د زیاتې آبادۍ لوجې ټولنه د معاشي ستونزو ترڅنګ سیاسي بحران سره هم مخ کېدی شي. ظفر خان زیاتوي چې زیات ماشومانو لوجې اکثره کورنۍ د معاشي ستونزو ښکار شي او کورنۍ جنگ جګړې سیوا شي. د کومې نه چې خزي زیات متاثره کیږي.
جنگ جګړې ډومېسټک وایلنس پاره کورونو کې ډېر زیات وي. کم کې چې غریبي وي د خلکو روزګار نه وي. دلته کې د ښځو صحت چې کم دی کنه هغه ته په پښتنو په کورونو کې چې کم دی هغه شانت امپورټنس نه ورکړل کېږي. او بیا چې کم دی غریبیم شي نو زیاتره چې کم دی کنه بیا د دوی چې کم دی کنه خاص طور باندې چې کم زنانه د امید سره وي هغه ته خوراک نه ملاوېږي.
د صحت نړیوالې ادارې کال 2015 یو تحقیق تر مخه د ماشومانو پیدایش کې کم از کم د 2 کالو وقفه پکار ده ځکه چې دې دوران د ښځو صحت کې خواله راشي او هغه د بل ماشوم پیدایش لپاره تیار شي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د خبر ضلع د روغتیا چارواکي وایي چې د ګرمۍ په دې موسم کې ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د چارواکو په وینا ډینګي، ملیریا او لشمینه ناروغۍ د مخصوص ډول د ماشو چچور له وجې لګي او په دې لړ کې له ماشو نه د ژغورنې لپاره د احتیاطي تدابیرو په اړه کمپاین پیل کړی دی او همداراز د ویړیا علاج لپاره ټول انتظامات کړي دي. بلخوا ځایي ولس وایي په کار ده چې د صحت څانګې ټیمونه په لرې پرتو کلیو کې هم د ماشو ضد سپرے وکړي او هلته هم د اوبو نمونې واخلي. په دغه اړه فرحات شینواری نور حال راکړي.
د خیبر ضلع د ملیریا، ډینګي او لشمینیا مخنیوي پروګرام مشر اشفاق خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی په دې ضلع کې میډیکل ټیمونه جوړ کړي او په کلیو کې د اوبو نمونې اخلي او په هغې کې د ډینګي، ماشي، اګۍ او لاروا ګوري او که په چا کې د تبې سلامت وي نو دوی لپاره د علاج بندوبست هم کړی.
او دا ټیمونه د علاقې مسلسل ویزټس کوي، په کورونو د کلو په هغې کې سرویلنس کوي، کوم ځای کې هم چې خطر زیاته وي نو هلته کې اویرنس سیشن وي چې عوام د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات ضروري وي د هغې نه خبرول کېږي. 15 سټیشنې جوړې شوي دي چې په هغې کې سرکاري او پرایویټ ټول شامل دي. په دې ځایونو کې مفت علاج او تشخیص یعنې د بیمارۍ د معلومولو سهولیات عوامو له ورکړل شوي دي.
امان علی شینوار وای چې تیر کال هم د لنډ کوتل په لرې پرتو کلیو کې د ډینګي ناروغي ډیره خوره شوې وه او په کار ده سږکال یې په دې ګرمۍ کې په وخت مخنیوی وشي.
تیر کال هم د لری پرتی سیمې چې کومې دي په هغې کې د ډینګي او داسې د لیشمینیا ډېر مریضان ښکار شوي وو. نو زموږ غواړو چې د دې تدارک لپاره حکومت ګوټلي اقدامات پورته کړي. په لنډي کوتل کې تر اوسه پورې چې څومره ډیران دي که د کلو سایډ ته که بازار کې چېرته ګندګي پرته ده یا کومې کوڅې دي کومې نالۍ دي په هغې کې یو قسم سپریم نه دي شوي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې ډینګي ماشي په پاک اوبو کې خپل نسل زیاتوي او په کار دا چې د څښاک اوبو لوښي پټ وساتل شي او هر ډول ولاړې اوبه ضایع کړل شي او ولس دې د ماشو ضد سپرے کاروي او د مچردانۍ استعمال دې هم یقیني کړي. ډاکټران وایي چې تیز تبه که وسهال او اډوکو خوږ د ډینګې تبې علامات دي او که په کوم تن کې ښکاره شي نو باید سرکاري روغتونونو ته د ټیسټونو او علاج لپاره ورشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.